سلام و وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ده مازیګر سلور بجیدی تاسې ازادي راډیو ته غواګیاست مخکې تر دې چې د نن ورځې مطالبه تل شو خبرونه په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په یوه ځان وژونکي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د امنیت قمندانۍ د غبن جمعالدین خاکسار له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالبانو وسلوالو او ملکي وګړو شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسار له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودیدونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر څو کومې ډلې نه ده منلې. د حملې یوه ورځ وروسته له هغه کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولې مرستیالې دروتی اشي پرونۍ غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې داعش ډلې ته د خلکو د استخدام له پلوه اندېښنه لري. د جدلی په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دي، د لیندې پر یوه شته مده طالبان د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وژنې په ګډون د غنو هغو حملو پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ ژوبلې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اتش د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بدلیل نه دي. واسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د داعش په څیر د ترګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړي غونډه کې پر دې بحث وشو چې د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. یو ایرانی چارواکی وایي هغه 250 تنه افغانان بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي چې قانوني استادې نه درلودل او په ګډ سرحد کې په واورو او طوفان کې گیر پاتې وو. د تیبیاب د خار عمومي څارنوال حجت صدیقي پرون ویل چې د افغان کډوالو هڅه کوله له غیر قانوني لارو ایران ته ننوځي. هغه زیاته کړه چې دا د ایران قلمرو ته د ننوتو پر مهال په درنو واورو کې بند پاتې شول او د ایران امنیتي ځواکونو له پیژندنې وروسته وژغورل شول. په عین حال کې د ایران رسنیو راپورونو له مخې د بلوچستان ولایت د زابل سیمې د پولیسو قماندان علي اکبر حبيبي ویلي دي چې په تیری وونی کې 102 ویتن افغانان چې قانوني اسناد نه لرل نیول شو دي. ایران په دې ورستیو کې دغه افغان کډوالو د استلو لړۍ چټک کړی ده چې دوی غیر قانوني کډوال بولي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له فلسطیني حماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلی بارمته او د خوشکولو لړۍ ته دوام ورکړي. انټونی ګوترش د غوښتنه نن یو ورځ وروسته لغوه کړه چې حماس ډلې د بارمته او د خوشکولو د لړۍ د ځنډولو پلان اعلان کړ. هغلی ګوترش په خپل بیان کې ویلي دي چې باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیول شي چې یو ځل بیا په غزه کې د لوی تراژیدۍ سبب کېدای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه تروریستي ډله بولي پرون د شنبې اعلان وکړ چې د اسرایلي بارمته او د خوشې کول بهیر به د هغو څه په خاطر چې د ډلې د غزې له اوربند څخه د اسرایلو سرغړونه بللې ده تر بلې خبرتیا وزن روي. د حماس د اعلان د غزې د جګړې د بیا پیل ویره رامنځته کړې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. کندز کې 14 مرګ ژوبل اړولې ده.
په دغه 14 کې ویل شي چې کله پاتې ځان دي.
نن د فبروري 18 په ساينس کې د نجونو نړیواله ورځ ده.
موږ د ساينس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د سرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم د سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي.
او روزګان کې خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي.
دوی په خدمات کې ډېر لږ راغلي، نیمګړتیاوې راغلي دي.
خبرونه کې نور پرونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پاکونس خار کې نن سهار به 14 د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړې دي. 14 کندز خار کې د کابل بانک د وی څنګه مخته شوې ده چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپل ماشونو اخیستل او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لک تر لک 2000 سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوو شمېر له 1400 خوده دی. د پیښې عیني شاهدان هم وایي چې 14 درنه او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وایي دا چاودنه سیمې طالب ځواکونو کلبنده کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه ایز چارواکي وایي د نن سهار په چاودنه کې چې په کندوز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوي 15 تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رویټرز خبري ایجنس ته کړي او ویلي دي دا یوه انتحاري حمله وه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړی او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکوونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شویو شمیر له 14 تر 18 تنو ښودلی. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د کندوز ښار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیښه یعنی شاهدان وایي پیښه شاوخوا 8 بجې رامنځته شوه. دوی وایي د چاودنې غږ تر لرې لورو ځایونو واورېدل شوی چې له امله یې ښایي درانه تلفات اوښتي وي. د کندوز ښار یو اوسېدونکي او د پیښه یعنی شاهد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتنی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوي او هیڅ چاته هلته د تګ اجازه نه ورکوي. دی وایي له چاودنې وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې د سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 218 عمري قل اردو روغتون ته انتقالول.
عمری قل اردو شفاخانې ته انتقال شوي دي. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي، خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ایزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې رامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډېره داعش وسلهوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یوه ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څانګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې، خو په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنۍ د ډېری پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونې ځانمرګ بریت مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. نن د فبروري 11 په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د زماله رسی چې افغانستان کې نږدې څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی یو د زده کړې د برخې پالن وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي کولی شي د بېلابېلو علومو برخو کې لا ډېره ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړي سره غږېدلې ده.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې ان په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورخوا د نجونو لپاره الهام بخونکی دی څو خپلو هیلو ته ورسیږو. زده کړې او بشري حق دی. له ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پرېږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغانو نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بېلابېلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړي وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کېږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
ای که امروز رویای دیروز
د شزنن د خپل لیدلی خوب ژوندۍ مثال یم او د ډاکټر کیدو هلی زلی کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هر ورځ خپلې موخې ته نږدې کېږم خو هر نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور چه برای کسایی که موقتاً در خارج کشور مصروف تحصیل هستند به یک مشغله ذهنی تبدیل شده.
نادیا چې د کابل اوسیدونکې د اولش بګم ټولګي پورتل زده کړو راګرځول شوې وایي غوښتل یې یوه انجینره شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینره شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم خو له زده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وی خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم. هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي. مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې له زده کړو بې برخې شوې. دا یو ستر ناورین دی چې جبران یې ناشونی دی.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړې دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11مه په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي. په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي. طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا ان طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم راوګرځول شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي له ماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلو برمته او د خوشي کولو بهیر وندروي. انتونیو ګوترش دا څرګندونې نن وکړې او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمته او د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمته د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمته او خوشې کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو په غزه کې هغه جګړه تر ډیره بنده کړه چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرائیلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطیني بندیانو په بدل کې په 5 پړاوونو کې اسرائیلي برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازدین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څانګې اعلان وکړ چې د اسرائیلي برمته د خوشې کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پر ورځ په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزنډوي. القسام پر اسرائیلو تور ولګاوه چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداری ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند د موادو رعایت ته د اسرائیلو د هڅولو لپاره کافی وخت ولري. له دې اعلان وروسته اسرائیلو په غبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. دا لنجه وروسته له هغه نوره هم لویه شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرائیلي برمته خوشي نشي نو دی به د غزې د اوربند موافقه باطله کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ ګواښ ته په غبرګون کې وویل چې اسرائیلي برمته به یوازې هغه مهال خپلو کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رویټرز خبري اژانس ته وویل ترامپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه باید رعایت کړي. ښاغلی ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی و چې د غزې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکي دې ووزي او د دې سیمې کنټرول دې امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیر کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت کوي. هغه وایي چې په لرو سیمو کې فعالیت نه لري او په هغو سیمو کې چې مخابراتي شبکې شتون لري کیفیت د خلکو د تمو سره سم نه دی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیا خورا لوړه ده خو کیفیت یې ټیټ دی او د مصارف بې ځای دي. د اورزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤل وایي چې د دغه ولایت 80% سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک د مخابراتي شبکو د ټیټ کیفیت او لوړو بیو څخه شکایت لري. هغه وایي په لرو پرتو سیمو کې د دې شبکو فعالیت نسته او حتی په هغه سیمو کې چې شبکې شتون لري کیفیت یې د خلکو د تمو سره سم نه دی. دوی وایي د انټرنیټ او غږیزو اړیکو بیې خورا لوړې دي خو کیفیت یې ټیټ دی چې د خلکو پیسې بې ځایه مصرفوي. اوسیدونکي له دولت غوښتنه کوي چې د مخابراتي شبکو په اړه جدي څارنه وکړي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دی په خدمات کې ډیر لږ راغلي نو چا راغلي دي کله نه کې بنې چې په خوا پر تل ډیر کم دا غش کار نه کوي په غوال سره کې چکه وځي ډیر خدمات په خوا پر تل ډیر کم سوي دا
د بسم سم کاش خور وره مش په شل واره کې واړی کنه رفیږي مش دغه د غوسه دغه خویش لرو ورورش د شبکې را پاله کار نه کوي بسم پر مخ شتنه مدغه د چرسمه کې را پاله کار نه کوي بالا پښل واره کې وا پلر کار دی خوندور نه کوي.
د اورزګان ولایت د یو شمیر لیرو پروتو سیمې وسیدونکو بیا وایي چې د دوی سیمې خو بيخي د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه محروم دي. دی وایي که څه هم اوس په هیواد کې امن دی او هرې سیمې ته دوی کولای سي چې سفر وکړي خو بیا یې هم په سیمه کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل
مخابراتي شبکې خو زموږ په سیمه کې هیڅ کار نه کوي ځکه موږ ډېر سره په مشکل کې یو. نو موږ چې یو ضرور کار یې موږ یا د غره سر ته یا د غونډۍ لوړ ټپو ته خېژو نو بیا خپل مشکل دغه ځای
راغلی یم چې هلته ټلیفون کار نه کول، انټرنیټ ته مې لاسرسی نه درلودی، ځینې پی ډي ایف کتابو ته ما ضرورت درلودی چې د انټرنیټ یې را ډاونلوډ کړم، خو هلته انټرنیټ خو څکه حتی د اړیکې نیولو لپاره یعنې د زنګ وهلو دپاره موږ یو لوړې غونډې ته یو لوړ ځای ته خیژو تر څو د چا سره اړیکه ونیسو. نو زه اوس بازار ته ښار ته په دې راغلی یم چې د انټرنیټ څخه خپل کار واخلم، هلته انټرنیټ کار نه راته کوي. غوښتنه دغه ده چې هلته انټرنټ راته نصب کړي تر څو موږ په خپل کور کې د انټرنیټ او د زنګ وهلو دپاره استفاده ځینې وکړو.
بلخوا بیا د اروزګان ولایت د مخابراتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت تاتیا سلنه سیمې اوس د مخابراتي شبکو تر پوښښ لاندې دي. ملا زین الله فاروقی د اروزګان ولایت د مخابراتو رئیس دی.
وس الحمدلله پر روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات وړاندې سوي دي او لګښت خدمات وړاندې سوي دي. تقریبا په سل کې 80% لګښت خدمات رسیدلي دي. د ساحې په دتیش په روزګان ولایت کې هغه یو ډیر غرنی ساحې دي. ان شاء الله په راتلونکي کال کې به هلته موږ انټرنیټي او لګښت خدمات.
په روزګان ولایت کې څلور مخابراتي شبکې فعالیت لري، افغان بیسیم، ایم ټی این، روشن او اتصالات. خو یوازې افغان بیسیم شبکه ده چې د اروزګان ولایت ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راوستلې دي، خو سره له دې خلک یې له خدماتو راضي نه دي.
کندهار کې مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کندهار کې ورځیني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا له سهاره تر ماښامه د کار په لټه کې وي، خو اکثره ورځو د مزدوري په موندلو بریالي نه کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسګونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي. ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیریدونکي وسایط څخه د کار هیله لري، خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نه سي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډېری وختونه ناهیلي کور ته ځي. د هغه په وینا په ژمي کې د کارموندلو ستونزه نوره هم ډېریږي، ځکه د ساختماني چارو په څیر ډېری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دغه ژمی چې شروع شوی دی، نوی شوی دی، په دا ژمی کې بس کارونه سره سکوت شوي دي، سره کمزور دي، کارونه نسته. ټول دغه انسانان ته شوي نه چې ګرد راځي بیکاره دي، بیکاري سره داسې یوه نیمه بجه یوه بجه وخت دی، دا ګرد بیکاره سره ناست کار نه دی ورپیدا شوی در اوسه. پر دا ټول ژمی دغه کم بیکاري په بیکاري کې رواني مخلوق واجره ټول د یخ سره کار نشي کولی، بل کار نسته، کار نسته، کار هم مشکلات دغه چې کار نسته. ساجي حالت هم داسې سره زوی په دې مرخه چا وګه تو هغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او داسې دغه نه سرمایه نسته، شی نسته، بس په پور کوروم چلو برغه مو کسر.
په دې ورستوي کې هیواد ته د زرګونو کډوالو راستنېدو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړې ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپلې کورنۍ یوازنۍ سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم، نه خواري شته، نه روزګاري شی نشته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي، په یو ورځ دوه درې کې خواري پیدا شي، کله نه شي پیدا به الله په دا چوک ناست، ماښام بېرته کور ته ولاړ شو، زه وچ وړو باندې یم دونه شی ولاکه لرو. پاکستان کې ما دا روزانه کو، دغه ځای چې راواوښتلو بېخي دا رقم چې وچ دغه یو نه یو مرسته نه یو شی سره سوی ده، دا اوسه پورې ولاړ یم. هلته کارونه وشو، دغونه یو روزګار و، دغه ولد و، هلته مې بېخي ډېر وخت تېر کړی. دلته چې راغلی ولاکه زیره معلوم دی، یا د خواري دغه بس دغه چوک ته راځو، کله روزانه په دوه درې ورځ کې کار پیدا شي، کله نسي پیدا بس بېرته ولاړ شو کور ته.
په کندهار کې د بیکاری د زیاتېدو له امله د ټولنې بېوزله طبقه په ځانګړې توګه اغېزمنه شوې ده. یو شمېر مزدوران وایي د بیکاری کچه نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلکو ته هم زیاته ننګونه ده. د هغوی په وینا ډېری کسان له نورو سیمو څخه هم د کار په هیله کندهار ته راځي، خو د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله ټول مزدوران دایمي کار نسي موندلی. نعمت الله او محمد قاسم چې دواړه د کندهار اوسېدونکي دي وایي د طالبانو حکومت باید د ساختماني او نورو پروژو له لارې دایمي کارونه برابر کړي.
دغه غرغنده وسو راځو پر دغه بسکله باندې بالا دلته چې راسو بیکاره یو،
ودلته همیشتو همیشتو هم بیکار کشن استیلی اندباله کار نسته دولت صداقه غواره چه اندباله کارون را پیدا که یو کارو که یو جوند بکن اندباله کارگرد پاره و کاره بس دایمی کاره اندباله اختایی و بدا و سر شخند که اینو چه کار نینو برای مردل تسا کچ پا جاجرو که ناسی اپشیدان چه و کلار
داغ مجبوری علتی که گرد پدر جروک سر ناشت و داغ زبانان چی وینه گرد برور کور و زای با چند زنی پاس دیم گرد دلتا دا ناشت زایم نلری پا بازار که نپریش دی دلتا وز داغ جروک ناشتی برور هر سره پا خپل مشام رو دی پوری آریان دی یو دا وطن خلق دی یو آقا دی سارا سر دلیر زوی سر آقیل دی
حتم وکل چی پا دیاره دی طالبان و دی حکومت دی کندهار دی کار و تولینیز و چار ریاست دی چارواک و نظر هم واخلو خواغوی دی راپور تر خپل دو پوری خبر کولو ته حاضر نسول
facebook.com/azadiradio
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو معاشونو اخیستلو او بانکي معاملو لپاره راټول شوي وو. پر همدې موضوع سره د پرزیدلي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان ښاغلی جنرال اجمل عمر شینواری د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه شینواری، څه وخت پخیر کړی وي چې دا ډول پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
وعلیکم سلام احمد زی صاحب، من تاسو د بلنې نه وګورئ دا لومړنۍ پیښه هم نه ده وروستۍ پیښه هم نه ده. پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي، دوی هغه کوم ډاډ کاذب ډاډ چې ولس ته او نړیوالو ته ورکړی وو او فهم یې کړی، دا کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط د هغې پایلې دوی ترلاسه کوي، په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې دا غینه ګټه پورته کوي، هغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړې پاملرنه نه کوي، دوی په خپلمنځي اختلافات او ناندریو او د قدرت په ویش اخته دي. هغه اصلي مسؤلیتونه ورنه په پراته د امنیتی چارونو په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دو هغه کوم دهشت او وحشت په بنسټ چې کوم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت په دې چې په جمهوریت کې یوازنې دله چې امنیت ګواخه دوی خپل وو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلې په زور باندې سقوط ک سیاسی ډګر کې البته نو د داغین روسه دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوه دی چې گویا چې دوی
حق یو بل مسله چې ورسره چې افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي کبه دا ډول چاودنې کېږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا بنر لمړنۍ وي نه به ورستۍ وي، دا ډول چاودنې بیا څومره دغه د خ امنیتی وضعیت ادا وچ کیږي ننګولې شي؟
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت حالت نشته، امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی وو او د هغې تر څنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینۍ ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله وو. ولې اوس کوم حالت چې دی، اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي، امنیت یوازې فزیکی امنیت نه دی. د افغانستان ولس، د افغانستان جغرافیه نه رواني امنیت لري، نه څوک شخصي امنیت لري، نه اپراتیفي امنیت لري، نه کاري امنیت لري، نه د پرمختګ امنیت شته دی. نو هغه اداوی اصلا بی ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلق لوبي، مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ د دونه دا هیله هم نشو کولای
چې وروستۍ کې شینواری صاحب کراته وایي چې دغه تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه، که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده، بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي؟
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیره شوې ده. خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخه چې یو ګواښ متوجي ولې دا غواښ پاکل باندې اندېښنه
موجوده ای. اوس د اندېښنې نه خبره وتلې ده. اوس عملا کم د دوی مخالفین چې دي په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګره ډله چې هغوی اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي، کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یوه ډله عملیاتي کچې ته وځي، هغه حد ته رسېدلی چې نور په ځان بسایي او دا ډاډ یې ترلاسه کړی چې هغه عملیات ترسره کولی شي.
او د دوی لوړ پوړي چارواکي تر اوسه پورې د
مالی
ډیره زیاته مننه کوم شین مرسیم دا چې موږ سره په خبرونه کې ګډون کړی و. درنو اوریدونکو، د 15 دقیقې څخه خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت د مزګر سلور بجو شي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو یاستئ. په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په بزن وژنې کې حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس تمنې قمندانې د وان جمعدین خاکسر له قبل راپور ورکړی چې نوموړی وایي په وژل شوي کې د طالب په وسله والو او ملکی وګړي شامل دي. د ریوټرز په راپور کې د خاغلی خاکسر له قبل راغلی چې بریدګر خپل چاډونکو مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې ندمنلی داملای و ورځ روس سلاغه کی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په وغونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دایشتلې د خراسان څنګه د غوښونو پاړه باسه کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرسیالي دروتی شي پرونی غونډې ته ویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې دایشتلې ته د خلکو د استخدام لپاره اندېښنه لري. دایشتلې په تیرو تباد دریو کلونو کې چې طالبان به پر افغانستان واکمن شوه دي د لیندې پر یوې اجتماع د طالبان د حکومت د کډوالو او رسندونکو چارو د سر راس وزیر خلیل رحمان قنی د وژنې په ګډون د غنو هغو عملو پر منلې ده چې ډیره انساني مرګ شوبلې اړولې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیل نه دي. وایسلین بنزیا په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له امریکا پاتې شوي وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخه سمه نه درېولې. هغه زیاته کړه چې له افغانستان د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شو بل اخره د داعش لاسته ولويږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځنګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، وخت په خیر. زه فرشته سها کما تاسو زموږه غل ازادي رادیو نه اوري. خبرونه د 15 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې وړاندې خپور شوی خبري او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خبر شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخ وسیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګ برید چې مسؤلیت یې داعش منلی وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کېدای شي داعش په دا برید د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته، د سیاسي چارو شنونکي هر یو استاد نصر الله ستانکزی او همداراز نثار احمد شیرزی صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرونه ته ښه راغلاست. هم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانکزی صاحب که تاسو راته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوی دي طالبانو په کراتو کراتو د داعش حضور په افغانستان کې را کړی دی او دوی ویل چې مونږ د دایش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده. خو بیا دغه دریو کلونو کې په افغانستان کې پیخې کیږي حمله کیږي لکه وروستۍ حمله د یو وزیر وژل کېدل او بیا پړی د دایش ډلې په غاړه اخیستل، دغه ټوله په څه معنا ده؟ تاسو څنګه ارزوئ د دایش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خورې تاسو ته شریف صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. مو دک شک نشته چې په افغانستان کې نه یوازې د داعش ډله بلکې مختلفې نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبطې ډلې حضور درلودلی ده او حضور لري، اما په مختلفو کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یوه شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه را شروع او تر پاکستان او حتی تر هند پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پرک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نشته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نشته یا په سیمه کې نشته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو درې کلو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي، هغو ته رسیدلي دي. نو دا د ښیي چې داعش یا هغه په ورته نورې مشابه ډلې فعالې دي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم عرض وکړم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپل په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پیژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوا نه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا یې لري، دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش یا نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغو د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد، بیرته به تاسو ته راوګرځو. دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه، دې سوال ته به بیرته راوګرځو. خو ارزو شیرزي صاحب ته، شیرزي صاحب تاسو راته ووایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کېږي چې د طالبانو پر منځ کې خپلمنځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوئ؟ دغه اختلافات هم کېدای شي د داعش باندې تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مساعده کی، یعنی دغه ډلې هلته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپلمنځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته، تخنیکي همکاران او صوف صدونګ غاګوري. ګوره د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې د داعش لپاره دلته ډېر لوی تبلیغات خپله طالبان شروع کړی ده. تاسو چې د طالبانو د خپلمنځي اختلافات یاد کړه، دوی منځ کې خپله ځانځ یو بل سره دښمني لري، یو بل تروری وژني او هلته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بهر استخباراتو سره ده، دا خپلمنځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بیدونه کوي، دوی هم پړی اچوي په داعش باندې. دا هم انکار نه کوو چې داعش شته، داعش فعاله ده او د داعش د فعالېدو دپاره خپله طالبان لاس لري. د طالبان یو بل پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش دپاره لاره واره کړي، لاره جوړ کړي، او داعش دپاره دلته دوی خپله دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه، د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه، د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته، دوی خپله د داعش د لویدلو دپاره دوی ډېره کلکه کار کړی ده په دغه درې نیم کال کې. دا چې طالبان وایي چې موږ دلته داعش ځپلی ده او داعش نشته، دا هم یو فریب ده، یو دروغ ده. طالبان د طالبان بل نوم داعش ده. د طالبان او القاعده دلته ګوري، القاعده تر ټولو نه لوی ده. القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي، که طالب ده، که داعش ده، که هر څوک نور تورستي ډلې ده، د دوی اصلي بنیانګذار القاعده ده یا د دوی پلان جوړون کې اداره هماغه القاعده ده. د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي په دې چې ټوله دنیا پوهېږي، ټوله نه، القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده، ډېره قوت لري. او داعش دپاره چې دوی نوم اخلي، د داعش نوم استعمالوي، معلومیږي چې دوی خپله د داعش د غټ کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده. د داعش د سربازګیري جلب و جذب دپاره دوی کار کړی ده. ښکارا معلومی او پاکستان هم په دې کې ډېر لوی لاس لري. پاکستان د دغه د داعش د جوړولو لویولو دپاره یو لویه پروژه نوې اخیستې ده. موږ ګورو چې د پاکستان استخبارات په دې کار کې ډېر لوی لاس لري. اکثر د داعش د دا شاخې خراسان چې ده، د دې قمندانان او لیدران چې ده، دغه پاکستانیان ده، اعظم ډېره پاکستانیان ده. او مخکره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي. او داعش یو بله وظیفه دپاره په منطقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو ډېر اوچت مخکره معلومیږي چې ډېر اوچت دوی لاس ده.
مننه شیرزای صاحب. استاد ستانکزی، تاسو ته راځو که دا راته ووایي، څنګه مې چې شیرزي صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه، که تاسو هم راته ووایي، لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي، د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کېږي، او بیا د هغې د وژلو پړه دوی په داعش چې یو داعش ډله هم مني، او بل خواته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپله د طالبانو په منځ کې د اختلاف افات پر بنسټ دغه سیو پیخ رامنځته شوې ده. خو دوی بیا په نړیواله کچه وایي چې دا داعش باندې چی. نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی، لکه د یو وزیر وژل کېدل، دغه تاسو څومره ګواښي چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته او شاوخوا د سیمې منطقې ته څومره ګواښونکی حالت دی؟
ګوره، کله چې ملګري ملتونو سازمان دی اصول و لمخه لحظه میکانیزمون و مقررات و لمخه ملگور ملتو، هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کدی یا اخفل آجنگا که داخلوی اوگوی دفکتون و دلائل و شواهد و موثق و مدارک و پرمبنا موضوع آجنگا تا داخلوی ملگور ملتو نه به هغر چانگرو روشونو او لارو نچلریه قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او دیورست پخوی او آجنده که شامله ای بنا که بکه هیچ شک نسته چه دلکه توریستی گروپو نفعال دیل اغیر جمله نه به داعش ده خراسان چانگه دوی فعال دی، دوی پا دول حضور فعال دی پا افغانستان که کم گوران دلک چه لارسو کلا چه داعش پلومری زل که پا 2008 کال که شکل نیسی پا منزنی خطیس که دا لره افغانستان ترازی پا مغا جمهوریت پا دوری که دوی دلتا جلب و جست که بلاخره دی و فعال تروریستی گروپ پا شکل رابرسیده که خصوصا کلا چه داعش پا عراق که او یورست پا سوریه که ځپل کېږي، دوی کډه کوي افغانستان او د دورن د کرښې اغه غاړې ته، دلته دوی فعالېږي. او بیا تاسو شاهدان چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې، یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شنوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هغه وخت کې په دغه عملیات کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې هغه جبهه‌ای جنګ ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامی جمهوریت په محابسو کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشه شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ داعش یو ځان ته بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلي دوی مختلف منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګري ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وزول کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ، چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف در رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. دغه ټول ټکو ته پام کړه، درلودلو سره داعش یو تهدید ده. دا او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي، د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره ولري. په نړیوالو مناسباتو کې په نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نشي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپل دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپل ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه، درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري. حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، یعنې هند او افغانستان دپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نشي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متحسین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي، په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح اسکر دي او سبا به دوی د افکار ملاتړ وي. په دغه مراکز کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لږ له جملې نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک دی.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله دې ته چې خپله د طالبانو فکر لار او یا هم دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې د پاره یو ښه ځای وي چې دوی پکې فعالیت خپل زیات کړي. دغه ټکی تکرار شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په سطحه نه دي پیژندل شوي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسره اړیکه ټینګ کړي. دغه ټکی څومره د پدې باندې تاثیر کوي چې دغه وسلوال ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کړي او سیمې ته، خصوصا خپل افغانستان ته، د دغه وسلوال ډلو لکه داعش باندې خطر به څومره زیات وي؟
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یو پدیده ده، یو سیاسي نظامي پیچلې پدیده ده چې د ارتباط دو گونه برخوردونه که په سیاست کې د اوس په نړیوال مناسبات کې کله کله متاسفانه ځینې هیوادونه، حتی ځینې دولتونه، ځینې مشهور دولتونه، ځینې لوی دولتونه د دغه تروریستي ګروپونو نه په استفادې سره غواړي خپلو اهداف ته ورسیږي، یا حداقل خپل دښمنان په مناسب په نړیوالو مناسباتو کې تر فشار لاندې راولي. بله دا ده چې بل ډېر عمده ټکی دا ده، عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي، د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي، هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت څاري. د تازه سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا تروس په دې هېواد نه په رسمیت نه ده پېژندل شوی، نو دوی به وکړی شي بېله نړیوال همکارۍ دغه پدیدې سره وجنګېږي، په هېڅ وجه نه. اوله خبر دا ده چې لا تروسه پورې هم یو د دلیل د نه پېژندلو د طالبانو همده ده چې لا تروسه هم دنیا او عامه ذهنیت په نړیواله سطحه فکر کوي چې خپله طالبان تروریستان دي. بلان یو دلیل دا ده چې دوی په رسمیت نه پېژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شر دوی تر وخته کې ښودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړئ، تاسو بین المللي موازینو ته درناوی وکړئ، تر څو د رسمیت پېژندلو مسله حل شي. خو طالبان د هر ورځ په تېرېدو سره دغه ټکي نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت د نه پېژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما عرض وکړو چې دوی را تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري، لغلي جملې نه ویل کېږي چې له القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پرسنل ته نه پېژندل بین المللي همکاري وجود نه لري، تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په یو جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نورو هېوادو ته ځي، نورو ځایو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناً کله چې طالبان نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت لکه د طالبان حکومت له توانه جې خبره ده چې مبارزه ورسره وکړي.
ډېر زیاته مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ، څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړله، د داعش ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاوان کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان د پاره یا منطقه یا دنیا د پاره دوی ګواښ وي. درویش تروریستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دغه ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو، دا ټول که القاعده ده که داعش ده که نور تروریستي ډلې ده که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی استقبلو استخباراتونه دوی کار اوله ده. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان دغه په افغانستان کې ډیر نیم کال مخکې د داعش خبره نه و، هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه و، د استخبارات رئیس هم راتله او تله، او ډېره دوستي و په لوی سیژونه د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش د جوړولو لپاره، لویولو لپاره، او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو، او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې وایي چې دوی خپل اختلافات لري، یا د حقانی وژل کېدو، د خیل رحمان حقانی وژل کېدو د دوی خپل ذاتي دښمني وو، او پرې واچوله په داعش باندې او نور همداسې سي هر کار چکیږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچي په داعش کې څوک پويږي څوک ثابتوي چې دا داعش کړی دا ټول کارونه خو دوی د داعش نوم په خپل لوی او دا هم ډیره مشکله ده چې مونږ وایو چې طالب او داعش بیل ده همدغه طالب داعش ده داعش همدغه طالب ده دوی بس نومونه یې بدل ده او استخبارات دوی د نومونه په بیلابیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي او دا چې مونږ ګورو چې همدغه مخکې وایي چې القاعده ډیره لویه یو ډلې ده شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي ولې د القاعده دپاره نه جوړوي ولې د طالب دپاره نه جوړوي ولې نور ډلې ده چې دوی دپاره نه جوړوي معلومیږي چې شورای امنیت هم دا د استخباراتو لاس پوڅی ده چې د دوی په نفع دوی کاری شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لویدو لپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري طبیعي که غیر مستقیم ولی نور توریستی دلی دوی خطرناک نه ده داعش دلته په افغانستان کې ډیر لوی وکه په سوریا او په آسیا په شرق میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړه نکړه دوی معلومیږي چې داعش یو لوی نوره وظیفه ته دوی آمده کوي او داعش دپاره دوی خپله تبلیغات کوي او طالبان که دای وایي چې مونږ داعش ځپلی ده او همدغه طالبانو د دلی نه او په دغه در نیم کاله کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی نه دوی ګټه یې واخیستله داعش ډېر لویه کړه او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لویه وظیفې ته دوی آماده کړې ده او طالبان چې څو وایي چې مونږ داعش نه یو دوی طالبان او داعش افکار یو ده کړنه یو ده دوی برخورد یو ده که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده طالب دپاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناصر نه جوړوي
مننه شیرزای صاحب ستانګزای صاحب خبرونه وخت کم پاده د کپلانډو کې راته دا وایي چې آیا به د دغه غونډې نه وروسته یا نړۍ به طالبانو سره د دې مبارزې لپاره چمتو وي چې مثلا د داعش او یا نورو وسلوالو ډلو د ځپلو دپاره په دې چې سیمه نارامه نه شي آیا د دوی د ځپلو دپاره به نړۍ له طالبانو سره په کومک همکارۍ ته چمتو وي او که نه دغه جګړه به تنه خپله طالبان پر مخ بیایي او آیا دوی به دا امکان
ګوري دوا مسئلې باید پام کولو په دوه اړخیز ډول ده اوس هم داسې هېوادونه شته چې طالبانو سره په همغږۍ په دغه اړه همکاري لري له هغې له جملې نه روسیا دا خبره لري د هغوی د امنیت شورا او لوی منشي څو مست مخ کابل ته راغی ایرانیان دا همکاري لري ازبکستان او سره لري حتی عربی د عربی هیوادونه لکه امارات او قطر په دې ارتباط چې طالبان سره استخباراتي همکاری د اوس هم لري په دې ارتباط اما یو تازه خبر په ارتباط چې یو همغږي رامنځته شي او امنیت شورا په دې ارتباط یو پریکړه وکړي په لنډ زمانه کې زه ډېر خوشبین نه یم دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبې په صادرېدو په شکل وي نه دی یو قطعنامې د صادرولو په عنوان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي دغه دومره به غښتلی نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي په هر صورت بیا هم زه تکرارم چې طالبان لا تروس پر دنیا کم مشکوکه ډله ده لا تروس پر ډېر اعتماد باندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي.
ډېره زیاته مننه استاد تاسو نه او شیرزای صاحب تاسو نه په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ده نن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو د 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اورېده زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصر الله ستانګزای او همداراز د سیاسي چارو شنونکو نثار احمد شیرزای صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه وو تاسو اوس بوکا کلا ازادي راډیو نه اورېده ډېره زیاته مننه چې تر دې د مرا سره وای
زه نه پوهېږم چې دې ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو خوشحاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که
د حقونه خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.